پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پچیشت پی دا سدی ردو دری سات پخ پرونه که زحمت شی برس ساسو کوربایم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری السلام علیکم د دې سات په خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو جګپوري پوځي چارواکي څرګندونې د افغانستان د جګړې په اړه لرو چې وایي د یو نوي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. خبرونه له سالم محمد صالح څخور.
یو امریکایي جنرال وایي هڅه کوي افغان قواوې په راتلونکي کال کې د وسلولو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. دفاع وزارت وایي په تهاجمي او تعرضي عملیاتو کې د دولت تر اتیا زیات وسلول مخالفان وژل سوي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پاوز لوړ رتبه قمندان وایي امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د افغانستان د پاوز له وړو قطعو سره کار پیل کړی څو هغوی په راتلونکي کال کې د وسلولو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. د ده په باور له دې سره به په افغانستان کې د 16 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل سي. جنرال جوزف هوټل چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې خبرلانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره لا ډېر کار ته اړتیا سته، خو نوموړي خوشبیني څرګنده کړې چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه هم راغلي دي. جنرال اوټل خبرلانو ته ویل د افغانستان په اردو کې زاړه قمندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان مشران راځي. دغه رنګه د جنرال جوزف هوټل په وینا افغان ځواکونه دا مهال تر پخوا زیات عملیات کوي او ډېر کله په تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کمی لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړې موږ اوس هم ډېر لیوال یو چې دا په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت مات کړو او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د تهاجمي او تعرضي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 80 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلول په 12 ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وژل سوو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ د داعش ډلې غړي هم شامل دي او په دې لړ کې 12 تنه نور وسلول ټپیان سوي هم دي. د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر 10 زیات وسلول وژل سوي دي. امنیه قمندان مال پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ول چې دغه حمله پرون د داعش ډلې پر مرکزونو سیوی
داعش توریستان غوښتل چې د دې قدرګا د طریقه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې وراد لوده او په دې شورا باندې ماسق قوایي بریتر سره سوري چې د لیندا په مشري لاندې د داعش توریستان یو قومندان 7 نفر ورسره نور ټول مسره افراد شپږوي چې سکلا او خیفه سلام هم د دې او د اکثر تخریب سره ده د فعالیت رسیدلی دي.
که څه هم د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په وژل سوو کې ولسي وګړي هم شامل دي، خو امنیه قمندان وایي چې وژل سوي کسان د دولت وسلول مخالفان دي. راپورونه وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې 2 دولتي پوستې تېره شپه د وسلولو لخوا نیول سوي. د سرپل د امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الله دستیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پوستو د سقوط علت تکتیکي شاتک دی. د سرپل د امنیه قمندان په وینا په دې نښته کې د امنیتي ځواکونو یو کس وژل سوی او بل ټپي دی، خو عیني شاهدان وایي چې دواړو لوریو ته درانه تلفات اوښتي دي. داسې راپورونه هم ورکول سوي چې وسلولو طالبانو نیول سویو پوستو ته اور اچولی او دا مهال سیمه د هغوی په ولکه کې ده. د پاکستان یو محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه و ځنډوله. دغه محاکمه د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله و ځنډول سوه. پر شریف د هغه پر زوم او لور د اداري فساد تورونه لګول سوي دي. په اسلام آباد کې نن له محکمې د باندې دغه خوډب د شریف د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تر رسیدو مخکې پیښ سو. شریف یو ور بیا ځکه ونتوانی د قاضي مخې ته حاضر سي چې د میرمن ناروغه او په لندن کې تداوی کیږي. نن د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته قاضي محاکمه تر راتلونکي پنجشنبه پورې وځنډوله. تمنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنیو ته ویلي ښاغلي ټرمپ به ښایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. امریکایي مقاماتو د نوم نه ښول په شرط ویلي ټرمپ به ووایي چې د 2015 کال تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی، او تهران د بالستیک توغندوی جوړول ته په دوام ورکولو او سیمایز شخړو ته په لمن وهلو سره دغه تړون له روح څخه سرغړونه کوي. خو د دې په خبره ولسمشر به دا اعلان ونه کړي چې ایران په تخنیکی لحاظ د هغو مکلفیتونو چې د اټومي موافقې پر اساس د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره یې کړي سرغړونه کوي. د دغو فعالیتونو د محدودولو په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لري سوي دي. چارواکو ویلي ولسمشر به د اټومي موافقې پر اړوندو بندیزونو د بیا کتنې غوښتنه او نه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه به ووزي. امریکا د ملګرو ملتونو دغه اداره د اسرائیل پر ضد پر تمایل تورنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت پرون ویل هیواد به یو څارونکي ماموریت رامنځته کړي چې د ملګرو ملتونو په علمي او کلتوري ادارې یونسکو کې د دوی د استازي ځای ونیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي اډې د قومندان سرګندونې لرو. جنرال جوزف ووټل د هغه پوځي پروګرام په اړه غږېدلې دی چې امریکایانو له افغان ځواکونو سره جوړ کړی دی. بیا مو په کندوز کې د حکومت مخالف او وسلوالو له رهبری خبرو. په کندهار کې مو د یو شوانیز مرکز له فعالیتونو خبرو.
موږ مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوري، یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي ښوونځي د مخشین له طرفه دیني مدرسه.
د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شغیدلی یو.
انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دی، خلک دی کیفیت څه حد دي سرات څه خوشاله نه دي.
یو عجیب مطلب لرو. په انډونیزیا کې یو شمېر خلک خپل پخواني مړي له قبرونو راباسي او سنگاروي. د امریکا د پاو جوجک پړې قومندان وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پاو سلاکران اوس له افغان ځواکونو سره د کوچنیو قطو په کچه ګډ کار کوي، څو په راتلونکي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ځپونکو عملیاتو لپاره چمتو شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پاو د مرکزي اډې قومندان جنرال جوزف ووټل پرون خبريالانو ته وویل د دې کار په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات رقم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی، څو هغوی د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. نوموړی قومندان وایي چې له دې کار سره به په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل شي. جنرال ووټل چې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه په قومندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په عین حال کې ومنله چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته، خو د خوشبینۍ وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه راغلي دي. جنرال ووټل وویل د افغانستان په پوځ کې زاړه قومندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوانه رهبری راځي. د همدار زیاته کړه چې افغان ځواکونه د مهال تر پخوا زیات پوځي عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې کیلوي، چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. جنرال ووټل وویل متحد ایالات اوس هم ډیره لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي، او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. نو موږ وویل زه نه غواړم چې د بریالیتوب اعلان وکړم، خو فکر کوم ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د درېدلې حالت د ماتولو پر لور روان یو. د پوځي چارو کارپو د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د کندک په کچه د امریکا د پوځي سلاکارانو ګډ کار په تیره د پوځ لپاره د اکمالاتو په برخه کې مهم بولي. څوک
اداره د کندک کته یاد موږ افسران تجربه هم لري، لیاقت هم لري، ځکه دوی هم څلور کاله تحصیل کوي په اکاډمي نظامي کې. دوی کولی شي چې هغو څوکو اداره ډېره ښه وکړه، حتی هغه افسران خپل ښه وروزي. اما د اکمالاتو په حصه کې کوم ځای کې چې مشاورین د امریکایي دي هلته اکمالات ډېر زر کېدی شي، ډېر زر صورت نیسي. که تر سطح د کنډکه مشاوري بد نه ده، دلته مؤثریت لري په حصه د اکمالاتو کې، ولې په سوق اداره کې د افسران خپله هم قوي دي، خپله هم سوق اداره خپله کولی شي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیرونی په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د په نظر د افغانستان د جګړې وضعیت لا هم په ټپه درېدلې دی. خو دانفورد او دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د اضافي پوځیانو استول او د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتول به د دې وضعیت په بدلولو کې نتیجه ورکړي. د امریکا د پاوز جګپوري چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې پنټاګون افغانستان ته د درې نیم زره په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځي سلاکاران به د کنډکونو په کچه له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو په برخه کې ګډ کار کوي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو وړتیا لوړه کړي. جنرال ووټل وویل دا سلاکاران به د افغان ځواکونو کنډکونه د راتلونکي کال د جګړې د موسم لپاره چمتو کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپ 12.5 په افغانستان کې اوریدل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو مخالفانو د جګړې مشي او ساوخو اداره بهرني جنگیالي مختوري. دغه چارواکي زیاتوي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب لا پورسوي کې اړولې ده. تفصیل له کندوز د اجمل آریان پورا پور کې.
د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي طالبانو ترڅنګ بهرني جنگیالي هم د افغان ګډ ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د دې مطلب بیانولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د جګړې رهبري او سوق اداره د بهرنیو جنگیالیو پر غاړه ده.
افراد کشته شوې خارجي کې در بین مخالفین ده.
هغه بهرنی جنگیالی چې په امام صاحب ولسوالۍ کې حضور لري چشنی، ازبکستانی، تاجکستانی او عرب دي او دوی د وسلوالو طالبانو د جګړې رهبری او سوق اداره پر مخ وړي او له طالبانو سره د مین جوړونې په برخه کې مرسته کوي. همدارنګه د هغوی د انجینري او ټکنالوژۍ چارې هم پر مخ وړي. د ښاغلي حمیدی په وینا چې په نوموړي ولسوالۍ کې هغه بهرني جنگیالي چې د داخلي طالبانو په لیکو کې شتون لري تاجکستانیان، ازبکستانیان، چشنی او عربان دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوي چې د پامیر 14 تصفیه عملیاتو رهبری پر غاړه لري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګشوب لاړولې ده. په دې عملیات کې هم هوایي ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه برخه لري چې په پایله کې 120 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 118 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه شپږ لوی کلي هم د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. ښاغلی موسوي زیاته کړه چې لا هم تصفیوي عملیات په نوموړي ولسوالۍ کې جریان لري. بلخوا د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک بیا وایي چې په دې ولسوالۍ کې جګړو او ناامنیو د خلکو پر ژوند همدارنګه پر اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو یې منفي اغیزه کړې ده. د دغې ولسوالۍ د ښار یو تن دوکاندار اقا محمد غیاسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل جګړو د خلکو د دوکاندارانو پر کاروبار منفي تاثیر کړی او په بازار کې خرید او فروش نشته. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت راولي څو خلک بیرته خپل کاروبار پیل کړي. له دې وړاندې د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنگیالي حضور لري چې څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15,000 نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 100 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ د 100 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د په قطر کې د طالبانو په دفتر کې طالبان څر ډول فعالیت کوي، څرنګه ژوند کوي، دغه دفتر څوک تمویلوي، په دې اړه یو تفصیلي مطلب د سجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، تمه ده چې نن شپه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په اړه د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړي. ترامپ د ایران د اټومي تړون په اړه خپل پریکړه واوروي. صفی الله سنگزی دا موضوع څارلې ده، اوس په سټوډیو کې را سره ده. سنگزی صاحب، راپورونه څه وایي چې د ایران په اړه به د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي څه ډول ستراتیژي وي او په کومو مسایلو شي ډېره متمرکز وي؟
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په اړه تر پخوا هم یو سخت ستراتیژي اعلان کړي، خو داسې نه دی ویل شوی چې دا به لاټومي تړون د امریکا د وتلو پریکړه واوروي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي ترامپ به که څه هم د ایران د مخ پر وده قدرت د ارزونې په هدف سخت ستراتیژي اعلان کړي، خو لاټومي تړون د وتلو نیت نه لري او نه هم د ایران سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ترامپ به نن د امریکا په وخت د غرمې په 15:00 بجې چې په ایران کې به د شپې شاوخوا 9:00 وي په یوې لمخ کې اعلان شوې پراخې وینا کې د ایران په اړه ټولو مسایلو ته اشاره وکړي. چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي ترامپ به دا اعلان کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی، او تهران هم د دغه تړون اصلیت د بالستیک میزایلو په پراخولو او په منځني ختیځ کې لانجو ته په لمن وهلو نقص کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دا تمه هم کیږي چې هغه به نه یوازې له نړۍ سره د ایران په اټومي لانجې بلکې د ایران په نورو اړیکو او داخلي سیاستونو هم خبري وکړي. د حزب الله د ډلې تمویل په منځني ختیځ کې نورو کړکیچونو لانجو ته لمن وهل او په خپل ایران کې سخت داخلي سیاستونه چې د په نظر بشري حقوقو تر پخو لاندې کړي، هغه مسایل دي چې ایران ولسمشر ترامپ ورته اشاره کوي.
بله، البته سنګسي سب ترامپ په مخکنیو ویناو کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې دا یو ډیره خراب تړون دی چې د تر اوسه پورې لیدلې ده، د ایران اټومي تړون ته اشاره کوي. خو که ترامپ دا اعلان وکړي چې ایران له اټومي تړون سره سم مخته ګامونه نه دی اخیستي، بیا به وړاندې ګامونه سي؟
یو لنډه اشاره به وکم. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې دغه هیواد لپاره تر ټولو شرموونکی تړون بللی. رسنیو ریپورت ورکړی چې ولسمشر ترامپ په مستقیمه توګه له اټومي تړون د وتلو پریکړه نه ده اعلان کړې، بلکې احتمال شته چې له دې تړون سره د ایران د سم مختلو په اړه د عدم رضایت پریکړه واوروي. دا د امریکا په قانون کې یو لایحه ده چې د ایران له اټومي تړون سره په هر درې میاشتو کې امریکا حکومت د خوخي یا نخوخي پریکړه اوروي. دوه ځلې مخکې تر اوسه پورې د داسې پریکړه اورولې ده چې ایران له دغه تړون سره سم مختزي، خو دا ځل ویل کیږي چې ولسمشر ترامپ به د عدم رضایت پریکړه اوروي. په دې سره به د امریکا کانګرس ته شپږ ورځې وخت ورکړل شي څو د ایران په اړه باندې خپل تصمیم ونیسي. له کانګرس دا تمه کیږي چې که څه هم احتمال شته چې هغوی خپل پریکړه په هر ډول واوروي، خو دا تمه کیږي چې په تهران باندې نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ترامپ دا تمه هم له کانګرس مینانو لري چې ترامپ ته دا صلاحیت ورکړي یا دغه قانوني لایحه تصویب کړي چې دغه د دریو میاشتو چک کول یا ارزیابي کول د لمنځه یوسي یا هم بدل کړي په یو ډول باندې. په دې سره به د ترامپ لاس نور هم پراخ شي. خو په خپل ملګرو ملتونو د څارونکو ټیم ویلي دي چې ایران لا اټومي تړون سره سم له تخنیکی پلاوه سم مخته تللی دی او کوم نقص نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر هم د امریکا په حکومت باندې سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې ولسمشر ترامپ په دې سخت دری سره له ټول نړۍ سره مخالفت اعلانوي.
بله، مننه سنګسي صاحب. البته تاسو د حسن روحانی خبرو ته اشاره وکړه. تیر میاشت ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې حسن روحانی په خپل وینا کې وویل که چیرته امریکا له دې تړونه ووځي، ایران به بالمثل عمل وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صف 12 پښنمې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کندهار ته ورسو، هغه شهر ته چې هلته ازادي راډیو د اف ام په 3.5 صاف اوریدلی شي. په کندهار کې د شیرزاد په نوم یو ښوونیز مرکز سلګونو ځوانانو او ماشومانو ته وړیا زده کړه ورکوي. په دغه وړیا زده کړو کې انګلیسي ژبه، کمپیوټر، دینی علوم او اداره شامل ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
کندهار ښار پښپژم ناحیه کې د ګڼو ودانیو په منځ کې د تیرسیوي سړک پر سر د لسګونو ماشومانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي چې کتابونه یې په څنګونو کې نیولي او یوې ودانۍ ته ننوځي. دا د شیرزاد ښوونیز بنسټ ودانۍ ده چې په بېلابېلو وختونو کې لومړنی ښوونځی او دینی مدرسه هم ده او د انګلیسي ژبې کمپیوټر او منیجمنت زده کړو مرکز هم دی. دغه ښوونیز مرکز د فراه د پخواني والي محمد عمر شیرزاد لخوا په 2015 زیږدیز کال کې جوړ شوی چې د خپل شخصي کور ودانۍ هم ورته ځانګړې کړې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 200 زده کوونکي چې د فیس ورکولو توان نه لري په دغه ښوونیز مرکز کې وړیا زده کړې ترلاسه کوي.
دغه احساس و چې زما سره راسره وو او دا فکر و چې زما سره راسره وو بلاخره دا فکر مې په عمل بدل کړ او دغه تعلیمي بنسټ یا ښوونیز بنسټ تعداد مې کښېښوي او بلاخره په کار مې شروع وکړل چې اوس الحمدلله په هغه تعلیمي بنسټ کې اوس هم نفر ماشومان ځوانان زده کړې کوي وړیا زده کړې کوي او د کندهار د ولسونو د پاره زما په نظر دا یو مهم شی و چې موږ شروع کړی او په دې باندې خوشحاله هم یو.
د شیرزاد ښوونیز مرکز مدیر عبدالرحمن شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زده کوونکو ډېره برخه هغه ماشومان او ځوانان جوړوي چې جګړو یې کورنۍ بې سرپرسته کړي او غربت ځپلې دي چې ډېری دغه کورنۍ د کندهار د بېلابېلو ولسوالیو تر څنګ له ګاونډیو ولایتونو څخه د جګړو او ناامنیو له امله کندهار ښار ته راکډه شوي دي.
زموږ مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوړي، یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي ښوونځی د مخشین له طرفه دینی مدرسه او سار اول ټایم د منځ څخه وروسته او د مازګر او ماښام په وخت کې کمپیوټر او انګلیسي ژبه تدریسیږي.
عبدالرحمن شیرزاد وایي دوی پلان لري چې په ورته توګه د نجونو د زده کړو لپاره هم امکانات برابر کړي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې پلان لري چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم د شیرزاد ښوونیز بنسټ یوه څانګه پرانیزي. په عین وخت کې احمد الله او نعیم جان چې په شیرزاد تعلیمي مرکز کې زده کړې کوي وایي چې کورنۍ بې وسه ده او د فیس ورکولو توان نه لري. د دوی په وینا که دغه ښوونیز مرکز نه وای او دوی ته یې په وړیا توګه د زده کړو امکانات نه وای برابر کړي نو اوس بل زده کړو محروم وو.
زلته په شرزا سنټر کې په وړیا ډول سره خپلې د انګلیسي ژبې او داسې هم د دیني زده کړې ترسره کوم. زه دې څخه ډېر خوشحاله یم چې دا زده کړې ماته په موډ سره دي برابر کړې ده. دا زمينه دې ماته برابر کړې ده او موږ د جګ قدرت نه لرو چې بل ځای په پیسو باندې زده کړو. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو چې په دا سنټر کې په وړیا په موډ سره دې موږ ته زمينه برابر کړې ده چې موږ خپل درسونه ته دوام ورکړو.
دا مفت دی زموږ لپاره ځکه چې د غریبان سره دې مرسته کوي او دا شیرزاد سنټر د زیاده لپاره دی چې دا د انسانانو اقتصادي وضعیت ګوري او هغه ته موت تدریس کوي.
په کندهار ښار کې د دولتي مرکزونو پرته دا مهال ودیش خصوصي تعلیمي مرکزونه سته چې له زده کوونکو لوړ فیس اخلي او ډېری کورنۍ د ورکولو توان نه لري.
په کندهار کې مو یو هیله بخښونکی خبر درلود چې تر 200 ډیر ماشومان په یو ښوونیز مرکز کې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. کندهار ته نږدې روزګان ته به مخه کړو. له هغه ځایه بیا د خلکو لپاره یو ښه خبر نه لرو. د روزګان چارواکي وایي په دغه ولایت کې لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو 40 ورځو راهیسې تړلې دي. د غذایي چارواکي له مرکزي ادارې څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د پرانیستو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي په دې برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنی تر وس پورته خبره ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پورا پور کې.
د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو 40 ورځو راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلي دي. دغه ځایي چارواکي وایي لا هم په دې نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان قانع کړي او کلینیکونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې د روغتیایي مرکزونو په بدل کې کړي تر مرکزي ادارې او امنیت شورا پورې استولې دي. خو نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې جدي اقدامات وکړي. میاخیل وایي په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
اوس ما غوښتنه له شخص رئیس وزیر ساتمې ډاکټر فریدین فیروز داخله کې په سورای امنیت کې ناشتي مسولین دي، د خپل د دا وګوره چې د مشکل د حل پاره د حل ولاره پیدا کی تر څو وخت پورې به دا کې نکونه باندې او خلک به د خدماتو نه محروم وي. دا یو ستر صحیح ناورین ده. دلته
وسلوالو طالبانو له روغتیا پالان څخه د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې څو غوښتنې کړې چې لوی غوښتنې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جراحي ډاکټرانو ګمارل، په ولسوالۍ کې د 50 بستریز روغتون جوړول او د هغوی په خوښه د کسانو ګمارل پکې شامل دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر خپل توان پورته خبره بولي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې مسؤل ډاکټر عبدالولي عزیز دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هغومره تشکیل نه لري چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې ورپر ځای کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې پرته له ولسمشره بل هیڅوک هم نشي ورپوره کولی.
د بیچ یا د ولسوالۍ په ساده د روغتون ایجادول د روغتیا وزارت د وزیر صاحب د سویت خلوړ کار دی. د تشکیل منظورول د جناب ولسمشر کار دی چې هغه باید تشکیل منظور کړي. بیا به موږ په دې اساسو چې هلته تعمیر جوړ کړو او هلته خدمات وکړو. نو که چیرې د روغتیا وزارت تشکیلاتو باندې یو څه ولسمشر توجه وکړي، زه فکر کوم نه یوازې په اروزګان ولایت کې بلکې په ډیرو نورو لیرو پرتو ولایتو او ولسوالیو کې به موږ د صحت یا د خدماتو د ارزښت لپاره یو څه
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دا په ریاست جمهوری پورې تړلې موضوع ده او زموږ تر توان پورته خبره ده، خو د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې دغه ستونزه باید په ولایتي کچه حل سي او په دې اړه له نور څه ویلو ډډه کوي. هاخوا بیا خلک له دولت او وسلوالو طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي. د دې له ډلې یو هم عبدالله دی چې د اروزګان له دهراوت ولسوالۍ څخه یې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وه چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
موږ په سیمه کې سره اثر مشکلات دي، خو زیات مشکلات به کم وخت چې یو سړی د سړک پر غاړه راځي په منځ کې شي، بیا په هغه منطقه کې کلینیک نه لاره چې د یو کیلومتر لارې هغه اوس راته لس کیلومتر تمامه شوې ده. نو برابر په دې حالات کې مشکلات څنګه دي؟ تنه مې دا ده چې باید په دې کې اول طالبان ورونه داسې ونه کړي د خلکو سره د عوامو سره چې وروره دوم چې دولت به دې ته یو د حل لاره پیدا کړي چې د دې د خلکو به آخر چاره به چه شي، د دې غریب ولس چاره به آخر کم ځای ده، پای به کم ځای ته رسیږي.
د یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې 50 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو په دې موخه تړلي چې خلکو ته صحیح خدمات نه وړاندې کوي او باید زموږ له غوښتنې سره سم خدمات خلکو ته وړاندې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونې په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د انډونیزیا په یو سیمه کې د مړیو لپاره کلنی مراسم نیول کیږي، خو د نورې نړۍ له دودونو سره توپیر دا دی چې په دغو مراسمو کې د مړیو جسدونه له تابوتونو راایستل کیږي او د څلورو ورځو لپاره د باندې ایښودل کیږي. په دې اړه نور جزئیات ته ملالی بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا په یو سیمه کې خلک د کلنیو مراسمو پر مهال د مړو سوي خپلوانو تابوتونه پرانیزي او د هغوی مړي د څلورو ورځو لپاره راباسي. د دې سیمې خلک ډیری عیسوي مذهب دي، خو دوی له پیړیو راهیسې خپل پخوانی دود تر اوسه پاللی دی. دغه خلک په کال کې یو ځل یا څو کلونو کې یو ځل د خپلوانو د مړیو تابوتونه راباسي، مړی یې بیرته پاکوي او په تابوتونو کې ورته ځینې شیان ږدي. دا سیمه تانا تورایا نومیږي او د تانا تورایا اوسیدونکي په دې باور دي چې له مرګ وروسته هم له خپلوانو سره اړیکه نشلیږي. یوسفینا تومان د خپلې ورینداری فرانسینا منګایا درناوی ته ورغلې ده او وایي ورینداره یې یوه ښوونکې وه او شپږ کاله مخکې مړه سوه، خو کورنۍ یې په ویاړ وایي چې د فرانسینا مړی په ښه وضعیت کې دی او غاښونه یې تر اوسه پر خپل ځای دي.
موږ په دې ډول خپله مینه څرګندوو. موږ دلته په درې کلونو کې یو ځل راټولیږو او زموږ کورنۍ دلته د مړیو جسدونه ګوري، پاکوي او کله ناکله یې تابوتونه ورسموي که مات شوي وي.
په دې سیمه کې چې کله یو څوک مړ سي، خپلوان یې مومیایي کوي او په رنګارنګ تابوتونو کې ږدي. مړی د څو میاشتو یا ځینې وختونه د څو کلونو لپاره د ښخولو تر مراسمو مخکې په خپل کور کې ساتل کیږي. کله چې د مړي کورنۍ د قربانۍ د غوایي پیرلو لپاره کافي پیسې پیدا کړي، د دوه مراسم نیول کیږي چې په ځایي ژبه کې ورته رامبوسولو وایي. په دغو مراسمو کې ټول کلی وربلل کیږي او ډیری وختونه دا مراسم په اگست او سپتمبر میاشتو کې جوړیږي.
د انډونیزیا د مړیو د دغه دود ویډیو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو کتلی شئ. هلته دغه تصویرونه تاسو کتلی شئ چې دغه خلک څرنګه مړی راباسي او څرنګه یې بیرته سینګاروي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
یو امریکایي جنرال وایي هڅه کوي افغان قواوی په راتلونکي کال کې د وسلوالو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف هوټل چې پرون یې د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې خبرلانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. دفاع وزارت وایي په تهاجمي او تعرضي عملیاتو کې د دولت شپږ اتیا تنه وسلوال مخالفان وژل سوي. دغه وزارت نن وویل چې په وژل سوو کې وسلوال طالبان او د داعش غړي شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر شلو ډېر وسلوال وژل سوي. امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دغه حملې پرون د داعش ډلې پر مرکزونو سوي. د پاکستاني یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. دغه محاکمه نن په اسلام آباد کې د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سوه. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنیو ته ویلي ښاغلی ټرمپ به شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه به ووځي. امریکا د ملګرو ملتونو دغه اداره د اسرائیل پر ضد پر تمایل تورنه کړې ده.
دا ځدی رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي، دوی څه ډول فعالیت کوي، څنګه ژوند کوي، د دغو طالبانو مصارف څوک ورکوي. په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو او دا ځدی رادیو پروانه خبرونه کې د حقیقت سره په پروګرام کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شخیدلی. خو اوس په تاجکستان ته مخه کړو. د تاجکستان پولیسو یو شمیر ځوانو شوز ورته شکایت کړی دی چې د دوی شخصي او خصوصي عکسونه په یو شمیر ویبپاڼو کې خپره شوی دي. دغلته له یو شمیر ځوانو شوزو څخه د دوی د خصوصي عکسونو د لری کولو په بدل کې پیسې غوښتل شوی دي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
فرنګیز چې د دوشنبه خر 22 کلنه ممثله او نڅاګره ده، وایي کله چې د انستاګرام په یو جالي اکاونټ کې خپل ځینې شخصي عکسونه د نورو خزو له بربندو او نیمه بربندو عکسونو سره ولیدل نو ټکانې وخوړ. نوموړي وایي دا عکسونه د سوشل میډیا له اکاونټونو اخیستل شوي او بیا د بربندو او نیمه بربندو خزو له عکسونو سره داسې په یو اکاونټ کې خپاره شوي چې لیدونکو ته په لومړي نظر د دې تاثر ورکوي چې کوندې دا ټول د یو کس عکسونه دي. د تاجکستان پولیسو د فرنګیز خبره تایید کړې، وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر لسو زیاتو ښځو ورته شکایت کړی چې په ورته توګه هدف ګرځول شوي او ځینو خو هغه خلکو ته چې دوی بلک میل کړی وي د خپلو عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې ورکړي. فرنګیس وایي دا ډول عکسونو خپراوی د دې د بدنامۍ سبب شوی او ځینې خلک دا نه مني چې دا عکسونه دي نه دي خبره کړي. هغه وایي د دې سره د یو شمېر نورو تاجکستاني نجونو عکسونه هم خپاره شوي، خو هغوی د ویرې او نورې رسوایۍ څخه د ځان ساتلو په خاطر نه غواړي چې له دې سره یو ځای پولیسو ته شکایت وکړي. د تاجکستان د بشری حقوقو په مرکز کې حقوقي وکیل عبدالرحمن شریفوف ازادي رادیو ته وویل ګڼې کورنۍ غواړي چې دا ډول ستونزې په خصوصي توګه بلک میل کوونکو ته د پیسو ورکولو په بدل کې حل کړي، ځکه دوی نه غواړي چې پولیسو ته پتلو خبره نور هم رسوایه ته وباسي. خو شریفوف ټینګار کوي چې دا ډول پیښو قربانیان دي پیسې نه ورکوي، بلکې د قانون د ټینګونې ادارو ته دې شکایت وکړي. پولیس وایي له هغه نجونو او ښځو چې نامناسب عکسونه یې خپاره شوي، ځینې د دوستۍ په نوم تیرستل شوي او خصوصي عکسونه ترې اخیستل شوي او د ځینو نورو سلفي او نور عکسونه بیا له ټولنیزو رسنیو غلا شوي. ګڼ له دې غلا شوو عکسونو څخه په انسټاګرام اکاونټونو کې د قربانیانو له رښتونو نومونه او په ځینو مواردو کې له سمو ټلیفون شمیرو سره خبر شوي. یو شمیر لدی اکاونټونو څخه وروسته راغی چې قربانیانو پولیسو ته شکایت وکړ ډیلیټ شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې مناسب نه دي او انټرنیټ کمزوری دی، نو حل لار سره د سرپرست وزیر څرګندونې په دې اړه وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې اوریدل شي. خو اوس پر شو د طالبانو دفتر ته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد په مرکز دوحه کې پرانستل شو چې هدف یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي خبرو اترو ته زمینه برابرول وو. خو د طالبانو د سیاسي دفتر او ادرس له څرګندېدو سره سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. امریکا په دې وروستیو کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي. څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي؟ څه ډول فعالیت لري؟ دوی څه ډول ژوند کوي؟ د دوی مصارف څوک ورکوي؟ د دفتر څوک تمویلوي؟ دا او د تا ورته نورې پوښتنې د رضوان مراد په دې تفصیلي راپور کې.
د طالبانو د قطر د دفتر موضوع د روان اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس کانګرس ته وویل چې واشنگتن به ډېر ژر د قطر د دفتر د تړلو او یا فعال پرېښودلو په باب پریکړه وکړي. جیمس ماتیس وویل دوی غواړي مطمئن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازی دي. که څه هم امریکا لا د دې دفتر په اړه پریکړه نه ده کړې، خو موږ غوښتل چې د دې دفتر د فعالیت او دا چې کوم طالب چارواکي پکې موجود دي کره معلومات ترلاسه کړو. په قطر کې د طالبانو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال 19 طالب مشران له خپلو کورنیو سره په دوحه کې ژوند کوي. د طالبانو د قطر په دفتر کې چې یوازینی هدف یې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرولو، طالبان له نړیوالو خیریه مؤسسو، ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو د ساتلو او له بند څخه د طالب زندانیانو د خوشې کولو لپاره ګټه پورته کوي. دا دفتر د قطر په مالی مرسته او د امریکا په ملاتړ د یو افغان انجینر وحید الله وردګ لخوا چې یو جرمني شرکت ته کار کوي جوړ شو. خو د طالبانو د قطر د دفتر دروازې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستې وې. د قطر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه دا دفتر وتړه. حامد کرزي وروسته له هغې د دې دفتر د تړلو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سپین بیرغ پرې پورته شو. د قطر د دفتر په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه بند نه شول، بلکې طالب مشرانو له خپلو کورنیو سره په تیلو غني د عربي هیواد کې په آرامه او له اسانتیاو ډک خپل ژوند ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سرچینه وای د دې هیواد حکومت هر طالب مشر ته د هغه د رتبې له مخې تنخواه ورکوي. هر یو ته یو کور او یو موټر ورکړل شوی دی او ماشومان په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو دې سرچینې وویل چې هغه 15 طالب مشران بیا په یوې ځانګړې سیمه کې تر سختې څارنې لاندې دي چې له ګوانتنامو څخه له خوشې کېدو وروسته قطر ته انتقال شوي دي. د طالبانو د وخت د استخباراتو مرستیال عبدالحق واسق، د بلخ د هغه مهال والی نور الله نوري، د طالبانو د رژیم لوی درستیز محمد فاضل، د هغوی د کورنیو چارو وزیر خیر الله خیرخوا او د ارتباطاتو رئیس محمد نبی هغه 15 مهم طالب مشران دي چې له ګوانتنامو څخه قطر ته انتقال شوي دي او له خپلو کورنیو سره په دې هیواد کې اوسیږي. دا طالب مشران دی او امریکایي سرتیری بوی برګډال د خوشی کېدو په بدل کې چې 2009 کال کې طالبانو نیول او په 2015 کال کې آزاد شول. خبریال سمی یوسف زی چې د طالبانو د قطر د دفتر د فعالیت د پوښښ لپاره دوحه ته تللو خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي.
ما کوشش کړم چې خانه مولوی نور الله نوري و چند نفر دیگه رهبرای طالبان کې
هڅه مې وکړه چې د نور الله نوري او یا هغه نورو طالبانو کورونو ته لاړ شم چې له ګوانتنامو انتقال شوې دي. خو هر څوک چې د غوي سیمې ته داخليږي باید ساتونکو ته د خپل هویت کارت څرګند کړي. کله چې غوي ته معلومه شو چې زه خبريال يم نو د داخلي دوه اجازه یې را نه کړه، خو ومې لیدل چې هغه ښه کورونه او لوکس موټر درلودل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو پیشنهاد د دې ډلې په خوانی مشر ملا محمد منصور کړو او د طالبانو د سرچینو په وینا سید طیباغا چې د ملا عمر سلاکارو د دې دفتر د پرانستلو پړه د قطر له حکومت او امریکا سره تماسونه نیولي وو. خو طیباغا اوس د قطر د دفتر مسؤل نه دی. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د پورتشو اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. دا مهال شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د قطر د دفتر مسؤل دی. ستانکزی چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د طالبانو په واکمنۍ کې د امیر روغتیا د وزارت مرستیالو. د قطر په دفتر کې جان محمد مدني چې د قندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې شارز دافیرو، او شهاب الدین دلاور چې د لوګر اوسیدونکی دی او په اسلام آباد کې سفیرو، هغه دوه طالب مشران دي چې د قطر په دفتر کې زیات مسؤلیت لري. پښتنه ده چې طالب مشران د قطر په دفتر کې په څه ډول فعالیت کوي. وحید مجد چې د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت کارکونکو او څو ځله په دوحه کې له طالب مشرانو سره کتنه کړې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
این افرادی که در اونجا هستن تشکیلات مثل یک وزارت خارجه کوچک دارن. مثلا
په قطر کې د طالبانو تشکیلات د بهرنوی چارو د یو کوچنی وزارت په څیر دي. هر برخه یو استاد لري، د بلګې په توګه د روسیې، چین او یا اروپا لپاره استاد لري چې هر یو بیا ځان ته کارکونکي لري. هغوی بیا مختلفو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو د برابرولو چارې پر مخ وړي.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه ویل طالبان زیاتره وخت چین، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي، ویزې نه اخلي، خو د سفر لپاره ورته یو ځانګړی لیک سپارل کیږي. د دې سرچینې په وینا د قطر او اماراتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته طالبان اوس دوبۍ ته چې پخوا به ورته ډېر تلل سفر نشي کولای. د روان میلادي کال په جون میاشت کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو کې بحران ښایي د دې سبب شي چې ریاض په دوحه کې د طالبانو د دفتر په تړل کېدو ټینګار وکړي. د طالبانو مشران چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي څرنګه قطر ته ورسېدل؟ په قطر کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی کارکونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې مېش طالبان افغان پاسپورتونه لري او اکثره یې له پاکستان څخه قطر ته تللي دي. د دې کارکونکي په خبره د طالبانو غړي کله ناکله د پاسپورت د تمدید او یا نورو اسنادو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، خو په قطر کې له مېشتو افغانانو سره زیات ارتباط نه لري. لکه نه چې طالبان په قطر کې دفتر جوړ کړی دی، څو ځله د دې ډلې او افغان چارواکو ترمنځ کتنې شوي دي، خو نه افغان حکومت او نه هم طالبانو دا کتنې رسمي خبرې اترې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د پام وړ کارونو کې له ملګرو ملتونو، سر صلیب او د نړیوال روغتیا سازمان له غړو سره د دې ډلې کتنې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا سازمانونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ډاډ په باب له طالب مشرانو سره غونډه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې دا ملاقاتونه تایید کړي دي. خو د دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستل کېدو راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. په همدې حال کې د قطر د شاهي دولت یو چارواکي شیخ سیف بن احمد اتسانی وال سټریټ ژورنال وسپانې ته ویلي د امریکا او افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به په دوحه کې د طالبانو دفتر وتړي. دا لانه د معلومه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په صورت کې به دغلته د میشتو طالب مشرانو برخلیک څه وي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډېرې هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اسد د دیونه خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړي کړی دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي لنومند سرپرست وزیر شهزاد اریوبی سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام يم او هیله د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب، تاسو هر کله او خرغلاس و یو ډیره زیاته نن چې وخت مراکه ک پایلی د انټرنیټ ل لوړو نرخونو کړو، فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په برتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دي، قیمت دي او خلک دي کیفیت څخه د سرات څخه خوشاله نه دي. کوم ورځ نه چې زراغله ما د وزارت نما یو ارزیابي شروع کړې ده او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت شکړي ده، قیمت هم دي او سرعت هم د سیخنه ده. نو مونږ خپل یو بل لار چارم پیدا کړې ده چې کوشش کوو دغه قرارداد دولت په سطح د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګو، د 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی. خلک راضي نه دي، زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه سولرم نسل یا 4G خدمات مشتریان ته وړاندې کی ولستی پاره د خدمت غشي
پوجر سپتا سي د 3G او د 4G موضوع یاد کړ. فکر نه کوي چې د افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي. مثلا ک گاونډي هیوادونه موږ تاسې یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی. دلته ک 4G یو څو استفاده کوي د غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري. فکر نه کوي دا تش نمونه دي.
منم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي اغه مشتریان زیات شي او نیم 2 میلیون ته دوی اغه خپل کیپاسټی او ظرفیت چې دغه نه پورته نه وړي نو بیا کوشش کوي خو اغه ټکنالوژي باید راوړي اغه ظرفیت پورته کی اغه لږ وخت اخلي نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي اغه تقسیمیږي څو ځای یا مثال دی یو کس انټرنیټ دوه کسان ته کیږي نو دی وجنه اغه سرعت هم کمیږي او بل اغه تنونو چې مثال دی لزر کسان دی پر دی الته دوی مثال شل زر انځو زر کسان استفاده نه کوي نو کمپنیانو کې غفلت شته دی باندې وکړ او ان شاء الله دا مشکل کوشش کوي چې حل وکړو. خو کمپنیان اکثر ولایتو کې موږ ته د امنیتی ستونزو باندې کوي دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-15 کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دی دا کار کوي تمه دا و چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډیر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې. خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
کچیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو زمون نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختی دغه دی چې په خوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون گیټ وی چې دی د دا هر کمپنۍ سره ځان ته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون گیټ وی دولتي کړله دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. په راتلونکي کې موږ کال لرو پلان لرو چې هم د انټرنیټ گیټ وی ټوله د دولت په لاس کې وي هم د ټلیفونونو گیټ وی په لاس کې وي. خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کوم چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکات د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوې دي او کوشش کوو د نرخونه نورم راټیټ کو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارلای دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیر زیاته جدید او زموږ ډیر هیوادوال سره مخامخ دي خلکو ته سر خوږی پیدا کړی هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د سیم کارتونو موجودیت ته خلک پیګو خل کیږي خلکو ته ډیر زیاتې سنځ پیدا کړی دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسیدلي. یعنی یو هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه سنځ حل نه شوه. اوس د ساس پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو سناسه حل شي؟
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا 2 ورځې لکه چې وخت پکې شته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی. کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته سرمولۍ ته د امنیتي مینی ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅیږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅیږي نو هغه باید 100% غیر فعال کړل شي دغه بازار په سر باندې خرڅیږي. نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو. خصوصا د سلام اول از چې راغلی و 15000 سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر تر وغورځو ان شاء الله. د خپل کې د افغان وسیم را سره واده کړی د غویم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې مونږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي هغوی داسې واده را سره کړی دی چې مونږ به ټول یو ځل مشتری ته به زنګ وایو هغو سره به کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چیرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کیږي. نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر ضرور ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه
نه خرسیږي او پلوري خپدرس کې روان
دي. د دې لپاره خاص تدابیر نیول کېږي. څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي. خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې خرسیږي. خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلي ته سرهموالۍ ته امنیتي ملي ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅیږي غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړل شي. وایندا کې به دغه ونکو اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي. ان شاء الله نتیجه به ورکړي.
اصلا ساسي معلومات څه دي وزیر صاحب چې ولې مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي؟ دوی کوم اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړي. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکری نشته دي. دوی هم نشي کولی چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کړي چې دغه تذکری دغه نمبر باندې دغه سیم کارت موږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکری باندې له سیم کارتونه خرچ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکری دي او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده. هغه لږ اوږدمهاله دی. هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي هغوی سره معلوم کړي چې دته تذکره د ستا په نومه دغه نمبر د ستا دی. که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکره دی د زما په نوم باندې رجسټر شوي صحیح دی کنه هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکرو ته به مرزو وزیر صاحب دی کې مخابراتو وزارت مستقیمن ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب د ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې سرل کیږي. دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري. او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري. هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د تورستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې، ځکه چې سایبر سیکیورټي نومه تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نومه د دې داسې کوم سیستم اغشته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي. کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو. او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دي دغه هم سایبر سیکیورټي ورته فعال کړو هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلی څومره جدي ستونزه ده؟ او ورپسې د الکترونیکي تذکرو موضوع تاسو یاد کړم، مخابرات وزارت هم دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکی تذکرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي. دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترا له طریقې نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي. خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي که نه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصې وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هېڅ معلومات ما سره نشته دي. زه نوی راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي. خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کومې ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی. په جدي دول باندې ورباندې کار کوو او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي کې، ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابرات سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ
کمپنی سره چې قرار داد خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډېر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه غدي هفتې کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو. د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
ځان یې کړه د ذوق لیونی راشه څاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی راشه څاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی